نامش احمد شیبر است. بفرمایید.
مننه زرغونه جانې ته ستړې مشي د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکي هرکلی کوم. په دې خبرونه کې وړاندې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه اوریدلی شئ چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې خبرې پرې شوې دي. د افغانستان د سولې روانو هڅو ته مو له نویو خوشبینیو او بدبینیو خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو کمپاین سر له سبا پیل شي. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان پر اقتصادي ثبات او سولې ټینګار وشو، او د امریکا او بریتانیا مشرانو د ایران په اړه خبرې وکړې. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو کمپاین سبا رسمن پیل شي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک مسون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمی ازادي رډو ته وویل چې د جمهوري ریاست لپاره اتلس کاندیدان دوی میاشتې وخت لري چې خپل پروګرامونه توضیح کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د سپتمبر په 28مه یعنی د میزان په 16مه دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک مسون پر ټولو کاندیدانو ژغ وکړ چې د انتخاباتي مبارزو د مصارفو د لایحې له اصولو سره سم عمل وکړي. د جمهوری ریاست لپاره د ملي یووالي حکومت د دوړو مشانو په ګډون اتلس تنه کاندید شوي دي. د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیالې امینه محمد پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په نیویارک کې د افغانستان د سیاسي او ټولنیز وضعیت په اړه معلومات ورکړل. امینه محمد ویل چې په افغانستان کې اقتصادي ثبات او سولې ته سخته اړتیا ده.
In areas where the Taliban have reclaimed control, there are reports of honor killings.
دا ویل هغه سیمو چې وسوالو طالبانو بیرته نیولې د ناموسي قتلونو سنگسارونو د شوزو پر حقونو د تیری او د نورو ډولونو راپورونه خبري شي. په افغانستان کې په بیړني ډول د سولټینګ دو امنیت او ثبات تړتیا ده. امینه محمد تیرونه د ملګرو ملتونو د بچلور کسیس پلاوی پترس کې کابل ته تللې و. ولسمشر اشرف غنی سره یې کتلی وو او د جګړې پر ټولو لور یو ژغ کړی وو چې سوله وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد ویلي چې د جامع سولې په اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له مشر شهرزاد اکبر سره خبرې کړې دي. خلیل زاد پرون پر ټویټر لیکلي چې په دې کتنه کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر سیما سمر، د جنبش اسلامي ګوند مرستیال عبدالله قرلق او د اسلامي حزب سیاسي کمیټې غړی امین کریم هم وو. خلیل زاد په دې اړه په ټویټ کې لیکلي، خوشم چې د یوې جامع سولې او چې څرنګه د اتلس کلونو د لاسته راوړنو حفاظت وشي په ارتباط خبرې وشوې. هغه د دې خبرو نور جزئیات نه دي څرګند کړي. دا د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د خلیل زاد اتمه رسمي دوره ده. هغه به د اګست تر لومړۍ نیټې مشورې او خبرې جاري وساتي. ټاکل شوې ده چې په دې منځ کې قطر ته هم سفر وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ټلیفون له لارې د بریتانیا نوی سرویا ځم بوریس جانسن ته مبارکي ورکړه. د خبرو پر مهال دواړو مشرانو په هرمز تنګي کې د ایران د لوري د بریتانیا د تیلو د بیړۍ د نیولو مسله هم وڅېړله. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې دغه اوس یې له جانسن سره پر ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته یې مبارکي ورکړه. د بریتانیا له لوري د دې خبرو په اړه په خبره شوی بیان کې راغلی دي چې واشنگتن او لندن له ایران سره د وروستي کړکیچ په تړاو د خبرو پر مهال د ګډو همکاریو غوښتنه کړې ده. د ایران او بریتانیا ترمنځ وروسته تر دې کړکیچ زیات شو چې د جولای په 14مه بریتانیا په جبل طارق کې د ایران د تیلو یو ټانکر ونیو، او بیا د جولای په 19مه ایران د بریتانیا د تیلو یو بیړۍ له دروشت عمله سره د فارس خلیج په هرمز تنګي کې وګرځوله. د ایران سپاهی پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونه ویل چې عسکر د عراق پولیس ته نشته په نشته کې وشل شوی دی. سپاه ویلي چې عسکر د انقلاب ضد عناصر سره په نشته کې وشل شوی. د ایران نیمه دولتي خبري آژانسونو د سپاه د وی اعلامیه په حواله د جمعې پر ورځ څرګنده کړه چې نشته د کردستان ولایت په سرو آباد سیمه کې شوې ده. په راپورونو کې ویل شوی چې په نشته کې د ضد انقلاب ډلې غړي وشل شوی، خوشمیر نه دی څرګند شوی او وسلې هم اشاره شوې ده چې نیول شوې دي. د دې ډلې نوم نه دی اخیستل شوی. په نشته کې د سپایا واسکر هم زخمی شوی. د آذربایجان د سمندري چارو اداروي چې پرون یې د ایران تر بیرغ لاندې په یو بار وړون کې بیړۍ کې نه تنه شغورلې دي. د آذربایجان د ادارې ویلي چې دوه هلیکوپتر او د سرحدي ګزمي یوه بیړۍ د ژغورنې لپاره د کسپین سمندرګي ته واستول او د بیړۍ نه تنه عملی له ډوبېدو وژغورله. د بیړۍ د ډوبېدو علت نه دی څرګند. په لیبیا کې د سری میاشتې کارکوونکي وایي د دوه شپېته کډوالو مړي یې یوه ورځ وروسته تر دې د مدیترانې له اوبو راایستلي چې اروپا ته په لاره اوبو یووړل. د لیبیا د سری میاشتې رئیس عبدالمنیم ابو صبیح وویل د دوی د ادارې د ژغورنې ډلې د پنجشنبې له شپې تر پرون ناوخته دغه دوه شپېته جسده وموندل. مرستندویه ټولنو پرون خبر ورکړی و چې د ماشومانو په ګډون 150 کډوال د لیبیا سواحلو ته نږدې تری تم شوي دي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش دا خورا ناوړه پیښه بللې ده او په ټویټر کې لیکلی دي هغه پناه غوښتون کې چې د ښه ژوند هڅه کوي هغه ته باید له قانوني لارو ورسیږي. او سادي راډیو په منځني سپد دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د ولسمشۍ د انتخاباتو له کاندیدانو غواړي.
ما تمام کنده رئیس جمهوری هاشمی است که مطابق طرز العمل ها و لوایح و قانون اساسی قانون انتخابات نمایان.
وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درسیز د افغانستان د سولې بهیر ته محتاطانه خوشبینی ښکاره کړې. د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار بیا دې حالو چلو ته هیله من نشکاري.
د دې نظام او اوسنیو واکمنو پښتون کې د جګړه پات رسیدلی شي او نه ډاډمن سور ثانیدل شي.
د خوست د هوایي ډګر د جوړېدو چارې پیل شوې.
دا په افغانستان کې تر ټولو لوی ټرمینل ده او د دې ټرمینل ظرفیت په هر کال کې اوشک سو زره.
د کور کلی په پروګرام کې دا مسله تړل شوې چې ولې موټر چلوونکي ترافیکي اشاره نه مراتوي.
اشاره څوک نه تطبیقوي، قانون ته څوک نه ګوري. که قانون چا په ځان تطبیق نو رسم ختميږي.
د ګوډي اچار تفریح پروګرام هم لرو. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو په اړه بحث وشو. تکل شوی ده چې سبا د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو ترمنځ کمپاین پیل شي او دا بهیر به شپې ته ورسې دوام وکړي. د افغانستان د ولسمشۍ انتخابات د تلی پشپژمه دي. فرشته جلالزی راپور لري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست لپاره پر کاندیدانو ژغ وکړ چې د انتخاباتي مبارزو د مصارفو د لایحې له اصولو سره سم عمل وکړي. د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي والی حکومت د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په ګډون اتلس تنه کاندیدان دي. د دې کمیسیون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمی وویل چې کاندیدان باید د خپلو ټاکنیزو مبارزو لپاره له څرګندو سرچینو کار واخلي. بهرني منابع باید ونه لري. د شخصي پانګې رپورټ په کمیسیون کې ثبت کړي او گند بانکی حساب ولری.
ما از تمام کنده رئیس جمهوری خوشمایی است که مطابق
دی وی له ټولو کاندیدانو زموږ غوښتنه دا ده چې د اساسي قانون او انتخاباتو د قانون سره سم عمل وکړي. کاندیدان باید همدارس د شاري استوګنی اصول مراعات کړي او خپل پلویانو او کمپاین کوونکو ته وایي چې پوسټرونه، شعارونه او عکسونه دي داسې ځایونه نه لګوي چې د شارونو د بدرنګۍ او کثافاتو د زیاتېدو سبب شي. د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې هم د افغانستان پر وضعیت خبرې وشوې چې انتخابات یو اساسي ټکی و. د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیالي امینه محمد چې تازه له کابل نیویارک ته ستنه شوې د امنیت شورا غونډې ته وویل چې افغانستان سولې او اقتصادي ثبات ته په شدت اړتیا لري.
Over the past 18 years there has been significant
دا وای پورسوی اتلس کلونو کې په افغانستان کې مهم پرمختګونه سوي دي. مهم انتخابات په سپتمبر کې کیږي او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو درويدو د کمیسیون مشتانی شدید. خو هغه وویل چې د وسلوالو طالبانو په ترواکمنۍ لاندې سیمو کې وضعیت د اندېښنې وړ دی. د امنیت شورا په همدې مجلس کې د سیاست او سولې په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیالي روزملي ډی کارلو د افغانستان د ټاکنو په اړه خبرو کې وویل چې ټولو ته د یو ډول امکاناتو برابرېدل د معتبرو ټاکنو کلي ده. هغې د ملګرو ملتونو له اړخه په ټاکنو کې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو د اروېدو کمیسون پرېکړو ته درناوی وکړي. دا وایي موږ له کاندیدانو او نورو ښکېلو اړخونو توقع لرو چې د انتخاباتو د پروسې د اعتبار په اړه خپل مهم مسؤلیت ادا کړي. په افغانستان کې د ټاکنو بری د افغانستان د سیاسي رهبرانو په لاس کې دی. په افغانستان کې د جمهوري ریاست معتبر انتخابات به نوي ولسمشر ته د دې صلاحیت او مشروعیت ورکړي چې د سولې د پروسې په درشل کې دا هیواد سره راغونډ کړي. د ملګرو ملتونو د سازمان مرستیالي په افغانستان کې پر دواړو انتخاباتي کمیسیونونو غږ وکړ چې د افغانستان ولس د ټاکنو د بهیر له جزئیاتو به
تمه ده چې سر له سبا د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د 13 کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي کمپاین پیل شي. دا کمپاینونه به شپېته ورځې دوام وکړي. نن تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې پر دې موضوع بحث لرو. دا پروګرام د ماسپښین په 2 بجو پیل شي او تر 5 بجو دوام کوي. د دې د ساعته پروګرام یو ساعت هم پر ملکي تاسیساتو د طالبانو او نورو دولت مخالفه وسلوالو بریدونو ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري یا د سکایپ لاري په دې پروګرام کې برخه واخلئ، خپل نظر له نورو اوریدونکو سره د ازادي راډیو شریک کړئ او د ازادي راډیو د دې پروګرام له میلمنو پوښتنې وکړئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري او د انټرنیټ له لارې زموږ خپرونه په ازادي راډیو .com کې نیولای شئ. د افغانستان د سولې مسلې ته مخه کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درستیز وایي چې دای د افغانستان د 13 کلنې جګړې پای ته رسیدو ته محتاطانه خوشبین دی. جنرال جوزف دانفورد دا خبره پرون په بغداد کې وکړه. د دې د پنځشنبه او چهارشنبه په ورځو په کابل کې وو او د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د روان بهیر په اړه خبرې کړې وې. اسمت څاروان راپور لري.
د امریکا لوی درسیز جنرال جوزف دانفورد چې بغداد ته تللی له یو شمېر خبریالانو سره په خبرو کې وویل، هغه هلې ځلې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد پیل کړي، په تیرو 13 کلونو کې واشنگټن نه دی لیدلی. د شاغلی دانفورد په وینا دغه هڅو امریکایي چارواکي د خبرو له لارې د افغانستان د جګړې پای ته رسولو ته په محتاط ډول خوشبینه کړې دي. دانفورد دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له دې وکړې چې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د تروریزم پر ضد مبارزې او د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خبرې وکړې. ارګ د افغانستان د ولسمشر او د امریکا د لوی درستیز دانفورد د کتنې په اړه ویلي چې ولسمشر دې ته په اشاره چې افغانستان هر ورځ له نړیوال تروریزم سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې قرباني ورکوي وویل، تروریزم مشترک ګواښ دی او باید له دې شومې پدیدې سره مبارزه دوام وکړي. جنرال دانفورد په بغداد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او طالب استازو ترمنځ د دوه خبرو ته په اشاره وویل، هغه څه ته په کتو چې اوس یې زلمی خلیل زاد کوي او تر دې وړاندې په ټول تیر وخت کې داسې څه نه و لیدل شوي، محتاطه خوشبینی شي. له بلې خوا د افغانستان او امریکا حکومتونو ویلي چې افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د چهارشنبه په ورځ په ټلیفوني خبرو کې پر دې موافقه وکړه چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې هڅې باید چټک شي. شغلی غنی په ولسمشر ډانلډ ترامپ د هغې وینا په اړه له واشنگټن د وضاحت غوښتنه وکړه چې وی ویل، امریکا د افغانستان جګړه ګټلی شي خو نه غواړي 10 میلیونه انسانان ووژني. د کابل او واشنگټن په ګډ بیان کې چې د پنځشنبه په ورځ خبر شو، یادونه شوې چې پامپیو ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ترامپ په ستراتیژۍ کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو په ګډون کوم بدلون نه دی راغلی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی وایي چې د افغان جګړې د پای ته رسیدو لپاره د خبرو وخت را رسیدلی. زلمی خلیل زاد دا خبره په ټویټر کې کړې ده او د ولسمشر اشرف غنی او د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو د تیر اونۍ ټلیفوني مکالمې ته په اشاره لیکي چې دوی دواړو موافقه وکړه چې اوس هغه وخت را رسیدلی دی چې هڅې ګړندۍ شي تر څو خبرې وشي او د افغانستان جګړه پای ته ورسیږي. د افغانستان حکومت طالبانو ته وړاندیز کړی دی چې د سولې خبرې ورسره وکړي، خو طالبانو تر دې دمه د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې رد کړي دي. بل لور ته د افغانستان اسلامي حزب چې مشي ګلبدین حکمتیار کوي د سولې پر وسلو کې افغان حکومت ناتوانه ګڼي. حکمتیار د جمعې پروس په کابل کې د خپل ګوند د غړیو په یوناسته کې وویل د سولې د پروسې لپاره باید کورنۍ اجماع رامنځته شي. په ورته وخت کې د افغان حکومت د رسنیو مرکز وایي د سولې په پروسه کې د ټولو افغانانو شخ اوریدل کیږي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د افغانستان اسلامي حزب وایي هغه سوله چې د افغانستان د خلکو اراده، قرباني، ملي ارزښتونه او استقلال پکې له پامه وغورځول شي د افغانستان خلکو په تیره د افغانستان اسلامي حزب ته د منلو نه ده. د دغه حزب مشر ګلبدین حکمتیار د جمعې په ورځ په کابل کې د یاد حزب د ګڼو غړو په یوې ناسته کې وویل د افغانستان اوسنی حکومت د دې توان نه لري چې د سولې پروسه په داسې یو مسیر روانه کړي چې د افغانستان د خلکو، سیاسیونو او موثرو افرادو اراده پکې وي.
د دې نظام او اوسنیو واکمنو په شتون کې نه جګړه پاتې رسېدلی شي او نه ډاډمنه سوله تامینېدلی شي. خو نړۍ نیابتي جګړه د رقیبو نړیوالو استخباراتو اسلامی په سولې ټینګار کړ. دولت باید ټولو اغیزمنو ګوندونو په مشوره او توافق داسې باصلاحیت او مقتدر هیئت جوړ کړي چې د سولې په ارتباط بشپړ واک ورسره وي.
دغه هم وویل سوله ملي مسأله ده او هیڅوک د انحصار حق نه لري. ښاغلی حکمتیار دا هم وویل د سولې په مذاکراتو کې باید د طالبانو معقولې غوښتنې ومنل شي. د ټینګار وکړ چې د سولې د لارې خنډونه باید هوار شي او که داسې ونه شي او حزب اسلامي مجبور شي په یوازې ځان به له طالبانو سره د سولې لاره غوره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په وروستیو څو میاشتو کې د طالبانو له پلاوي سره د سولې د مذاکراتو و پړاوونه ترسره کړي او د هر دور خبرو وروسته ډاډ ورکړی چې د افغانستان د سولې مذاکرات په ښه توګه پر مخ روان دي. په ورته وخت کې افغان حکومت وایي د سولې په روانه پروسه کې د ټولو افغانانو غوښتنې په پام کې نیول کیږي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس فیروز بشری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت د سولې لپاره یو ډېر جامع او منظم پلان لري. دا پلان د سولې د نقشې په نامه یادیږي. په دې پلان کې موږ مطمئن یو د ټولو افغانانو ژغ اوریدل کیږي او د ټولو افغانانو نمایندګي کوي او د هغوی د منافعو تامین په دې کې کیږي.
سربیره پر دې حکومت دا هم ویلي چې د سولې د پروسې لپاره د یو معتبر پلاوي په جوړولو کار روان دی. همداشان د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان د سولې په موضوع کې ښکیل هیوادونو هم بیا بیا ویلي چې د افغانستان د سولې مذاکرات باید د افغانانو په ملکیت کې وي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
بیا هم د افغانستان د سولې په ارتباط دا موضوع نړیوالو چاپي خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې هم څېړلې ده. دغو چاپي خپرونو ته صفی الله سنګزای کتنه کوي.
د افغانستان د سولې هڅو او په دې پروسه کې د امریکا او پاکستان رول د لویدیځو مطبوعاتو پام ور اړولی. وال سټریټ ژورنال وسپانې د افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د وروستي ټلیفوني خبرو تحلیل خپور کړی. ورسپانې لیکلي مایک پومپیو ولسمشر غنی ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستي سرګندونو په اړه سپیناوی کړی او هغه ته ډاډ ورکړی چې د جنوبي اسیا په اړه د امریکا پالیسي نه ده بدله شوې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په خبرو کې ویلي و چې کدا یو غواړي د افغانستان جګړه له پوځي لارې وګټي په یوه اونۍ کې دا کار کولای شي او افغانستان به د ځمکې لمخې پاک شي. خدای نه غواړي دا کار وکړي او یو میلیون کسان ووژني. افغان ولسمشر اشرف غنی د ټرمپ د دې سرګندونو په باب د امریکا له ادارې د وضاحت غوښتنه وکړه. د وال سټریټ ژورنال ورسپانې په مقاله کې راغلي چې د پومپیو او غنی خبرې په همدې مسایلو څرخېدي. پومپیو غنی ته ویلي چې د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد او د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد ځکه کابل ته استول شوی و چې د سولې د راتلونکو پړاو اونو پاړه بحث وکړي. دانفورد کابل ته په دوه ورځني سفر کې د ټرمپ د خبرو پاړه څه نه دی ویلي، خو وال سټریټ ژورنال رسپانی د ناتو د زینو چارواکو په حواله لیکلي چې هغوی په خصوصي توګه د ډونالډ ټرمپ له سرګندونو اندېښمن شوي دي. جنرال جوزف دانفورد چې د جمعې پر ورځ عراق ته ولاړ د افغانستان د سولې په اړه محتاطانه خوشبيني ښودلې. د دغه امریکایي جنرال په خبره د خبرو له لارې د افغانستان د 13 کلنې جګړې د پایته رسولو هڅو ته هیله مند دی. فارن پالیسی خبرونه په دې عنوان یو تحلیلي مقاله خبره کړې چې پاکستان څنګه بیا واشنگتن لوبوي. په مقاله کې راغلی ترامپ فکر کوي چې افغانستان په وټلو کې به عمران خان مرسته ورسره وکړي، خو تاریخ بل څه وایي. تیر دوشنبه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په سپینه ماڼۍ کې وکتل. د فارن پالیسی په لیکنه ترامپ له خان سره په لیدنه کې د امنیتي مرستو د بیا پیل، بیلابیل دوه اړخیزو سوداګریو او آن د کشمیر د لسیزو لانجې د منځګړیتوب هیلې ورکړې. په مقاله کې راغلی د ترامپ دغه دوستانه برخورد د ولسمشری یو لوی هدف واضح کړ، هغه دا چې پاکستان وهڅوي څو له دوی سره لګاوند افغانستان په وټلو کې مرسته وکړي. د ګڼو کارپوهانو او پخوانی امریکایي چارواکو په باور چې له پاکستان سره بلد دي، د ټرمپ د غټولو کارونو ته به پاکستان یو ځواب ورکوي، هغه دا چې په مسکۍ څیره به ورته هو کوي، خو بیا به بیرته له طالبانو سره خپل نږدې روابط ساتي او آن به توندلارو اسلام پالو ډلو ته ښه راغلاست هم وایي. فارن پالیسی په دې مقاله کې د افغانستان لپاره د امریکا د پخوانی سفیر رایان کروکر په حواله لیکلی چې د پاکستان دوه مخیتوب تجربه کړی. کروکر فارن پالیسی ته ویلي د پاکستان لخوا د طالبانو هڅول به یوازې د امریکایانو وتل چټک کړي، خو آی ایس آی به لا هم له دې ډلې فعال ملاتړ ته دوام ورکوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه لس پژنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. د جمعې پروس په خوست کې د 901 میلیون افغانیو په لګښت د نړیوال هوایي ډګر د ترمینل د جوړولو کار پیل شو. چارواکي له سرګندوي چې په راتلونکي کال کې به د خلیج په هیوادونو کې افغان مسافر له دې هوایي ډګره تګ او راتک پیل کړي. چارواکي دا هم وایي چې د خوست هوایي ډګر به د دې ظرفیت لري چې د کال شپږ لکه کسان ترې سفر وکړي. نجیب الله الوخیل راپور لري.
د خوست هوایي ډګر چې ودانیز چارې نه کال وړاندې پیل شوي او د ځینو ستونزو له کبله تر اوسه کار نه دی بشپړ شوی، د ترمینل د جوړولو کار پیل شو. په همدې موخه هغه غونډه چې د خوست په هوایي ډګر کې د افغان حکومت د یو شمېر وزیرانو او چارواکو په ګډون جوړه شوې وه، د ملکی هوایي چلند ادارې رئیس ډاکټر محمد قاسم وفایزاده په خپلو خبرو کې ویل دا د هیواد په کچه یوازینۍ پروژه ده چې د افغان حکومت له بودیجې څخه تمویلیږي. د ده په وینا چې دا به د افغانستان تر ټولو لوی ترمینل وي چې هر کال به د شپږ لکو مسافرو لپاره د خدمتونو د وړاندې کولو ظرفیت ولري.
دا د خوست نړیوال ترمینل چې جوړیږي په 901 میلیون افغانۍ کې لومړی خو یوازینۍ لوی پروژه ده چې افغانستان د بودیجې څخه تمویل کیږي او هیڅ خارجي دونر او فند پکې شامل نه دی. دویم دا چې دا په افغانستان کې تر ټولو لویا ترمینل ده او د دې ترمینل ظرفیت په هر کال کې اوشفق سوا زره ده.
خاغلی وفایی په خپلو خبرو کې هیله څرګنده کړه چې راتلونکي کال کې به د لوی پکتیا او هیواد هغه مسافر چې د خلیج په هیوادونو کې دي یا هغه کسان چې د حج د فرضې د ادا کولو لپاره ځي له دې هوایي ډګره مدینه منورې او جدې ته تګ راتګ پیل کړي. د خوست په هوایي ډګر کې د ترمینل د جوړېدو د کار د پیل په خوا کې څلور هغه پروژې چې کارونه یې بشپړ شوي ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د خوست د هوایي ډګر عامر توریالی تکل وویل
د 2 میلیون افغانیو په لګښت باندې دغه پروژې تک اکمال ته ورسېدلې چې هغه کې د هواشناسۍ تایمې هوا پیژندنې تعمیر دی، د اطفایي تعمیر دی، حلقوي سړک دی، د داخل د میدان حتی بابا امنیتي ټاورونه دي او همداراز یو لوی انګر دی.
بلوري ته خوست والی محمد حلیم فدایی د یادو پروژو په پلي کېدو خوښي څرګندوي او وایي چې دا پروژې د خوستوالو لپاره د زیربنایي اقتصادي او کلیوالي ارزښت خبر خمنې دي.
د خوستوالو لپاره د دې خوښي ځای دی چې هم زیربنایي هم اقتصادي او هم کلیوالي پروژې د دې لپاره عملي کیږي او ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي، چې دا هم د فقر پر راټولو کې، هم د بیکاری په منځه وړلو کې، او هم کلی له خار سره او خار له کلی سره او بیا خوست لنړی سره نخلی دی.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې چارواکی وایي د خوست هوایی ډګر به د کابل، مزار شریف، کندهار او هرات وروسته د هیواد په کچه 15 لوی هوایی ډګر وي. دوی زیاتوي بودیجوي محدودیتونه لري او د نور نړۍ په شان نشي کولای ټولې پروژې په یو ځای عملي کړي، خو خپلو امکاناتو ته په کتو غواړي په سلسله واره توګه هغه ټولې پروژې عملي کړي چې د خوست په نړیوال هوایی ډګر کې ورته اړتیا موجوده ده.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د هند حکومت وی ایران د هغه دولس هندیان خوشی کړی چې د تیلو د انتقال په یوې بیړۍ کې چې د پانامې تر بیرغ لاندې چلیده نیول شوي. د ایران حکومت د جولای په 14مه یعنی تقریبا دوی اونۍ مخته د ایم ټی ریا په نوم بیړۍ ودروله. تهران تور پوری کړی و چې په دې کښتۍ کې تیل قاچاق کېدل. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د هورموز په تنګي کې د تیلو پر لیش را لیشت د ایران او امریکا بریتانیا ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د هند حکومت ویلي چې د پانامې تر بیرغ لاندې په چلیدونکې بیړۍ کې درې نور هندي وګړي هم نیول شوي چې لا هم له ایران سره دي. د هند حکومت د جولای په 15مه اعلان وکړ چې په ایران کې هندي ډیپلوماټانو ته اجازه ورکړل شوې چې له هغو هندي وګړو سره چې د برېټانیې په بیړۍ کې نیول شوي وګوري او خبرې وکړي. ایران تېره اونۍ د برېټانیې د تیلو د ټانکرونو یوه ستره بیړۍ د هرمز په تنګي کې ونیوه چې په هغه کې هم اتلس هندي وګړو کار کاوه. هغوی تر اوسه له ایران سره دي. د ازادي اروپا راډیو د خبرونو د مرکز په حواله د برېټانیا د بیړۍ او درویشت عملیه د ایران په بندرباس کې ساتل شوې دي. په دې بیړۍ کې پر اتلس هندیانو سربیره درې روسان، یو لاتویایی او یو فلیپینای وګړی هم نیول شوي دي. ایران تور پوری کړی چې د برېټانیا بیړۍ پر نړیوالو سمندري قوانینو تیری کړی دی، خو برېټانیا دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې بیړۍ یې په قانوني ډول د عمان په خلیج کې حرکت کاوه، خو د ایران ځواکونو درولې ده. د ایرانی رسنیو په حواله د عمان حکومت د برېټانیا او ایران ترمنځ لانجې د حل لپاره د منځګړي په توګه مخکې شوی دی. د ایران د دولتي خبري اژانس ارنا په حواله د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د عمان د بهرنیو چارو د وزیر سره کتلی دي. دا په داسې حال کې ده چې د برېټانیا شاهي سمندري ځواکونو د جولای په 14مه نیټه د ایران و بیړۍ د جبل طارق په ابنا کې ودرغله. برېټانیا تور پوری کړ چې ایران په دې بیړۍ کې په قاچاقي ډول سوریه ته تیل لېږدول او په دې ډول یې پر سوریه د تیلو نړیوال تحریم ماتاوه.
ستاسو لا پیغامونو
کازازه دلاور د کابل ولایت د باګرامې لسوالۍ د کلای مختل کلی نه خبرې کوم. ورسال من لا شبانی سردار له من کلی ته تخته کله سره کې پخاو ټول ملکانو ته جت کې واچولې څو غاچ کلا څو ضروره په خورو باندې مصرف کړې. زمانو نشه اصلاح هم ګندې د علم ولایت مرکز مشکلات سره پاړي کې هم دا غواړم چې زموږ د خپل شهیدانو او د معلولینو حقوق او امتیازات پراب درلاسه کړو. نو زما دا هیله ده چې زموږ ځاغ د لوړ ټولو چارواکو پورې ور ورسوي. نو زموږ په حق کې ډېرې نغیرې چې د شهیدانو وارثینو سره ودانې خواهش دي چې زموږ ځاغ د ولسمشر پورې ور ورسوي او زموږ د شهیدانو او د نظامي شهیدانو او د علم ولایت د شهیدانو حقوق پر وخت نور کول کېږي او د شیدان معلولینو د ریاست څخه د ریاست څخه قسم جواب نه ورته کول کیږي نو کوڅه پر وخت نه ورته کیږي. سلام
اسلام از کندهار ولایت خبر کوم. دا چې د پارلماني انتخاباتو کومه کوزامه چې وروره دا کارګر چې نیولې و دا فیس نو ورکی زموږ کوزامه نه راکی نه پیږي چې په کوم دلیل باندې نه راکی. نو دا پیغام تاسو وره تاسو خپل ځاتر را ورسو انو دا طریقه څخه کوم وروره یو څوک ملمه کې یو څوک مودغه دا زموږ پیغام ورسوي. مننه تشکر.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د کورکلی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د ترافیکي اشارو په اړه اوریدل شي او د ګوډي اچار تفریح پروګرام هم لرو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور لننګرهار پر استولې سمس کلی کې په نشي موادو د روزو شمیر زیات شوی. احمد الله ل میوند ولسوالي څخه لیکي زماله طالبانو څخه د غشتنه ده چې د بیګونو افغانانو مرګونه بس کړي او له حکومت سره سوله وکړي. علی احمد لکندهار لیکي دا شکاري چې د افغانانو د سولې دعا قبول شوه ده. کریم محمد مدنی د نورستان لواما ولسوالي څخه لیکلي دي له ولسمشر او چارواکو مننه کوم چې په نورستان کې د لومړي ځل لپاره لارې پخوي. عبد الواحد مدقیق له لوګره ګیله کړی چې د پیغامونو ازادي راډیو نه خبروي. حکمت الله حماس له نادالی ولسوالی لیکلی د کاندیدانو لومړی ژمنه باید د کمپاین پر مهال سولوي. او قاسم محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي هر وخت د طالبانو له لوري مخابراتي شبکې بندیشي او خلک له ستونزو سره مخامخ شي حکومت او طالبان باید پاملرنه ورته وکړي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. په افغانستان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو کمپاین سبا رسمن پیل شي. دا کمپاین د دوو میاشتو په مخه ده. د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتو د عمومي منشي مرستیالې امینه محمد پرون د ملګرو ملتو د امنیت شورا غونډې ته په نیویار کې د افغانستان د سیاسي او ټولنیز وضعیت په اړه معلومات ورکړل. دی وویل چې په افغانستان کې اقتصادي ثبات او سولې ته سخته اړتیا ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د جامع سولې په اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له مشر شهرزاد اکبر سره خبرې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ټلیفون له لارې د بریتانیا نوي سر ریاستم بوریس جانسن ته مبارکي ورکړه او د خبرو پر مهال دواړو مشرانو پور مستنګي کې د ایران له لوري د بریتانیا د تیلو د بیړۍ د نیولو مسله هم وڅېړله. د ایران سپاهی پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو وویل چې یو عسکر د عراق پولیس ته نږدې په نشته کې وژل شوی دی. د آذربایجان د سمندري چارو اداره وایي چې پرون د ایران تر بیرغ لاندې په یو بارون کې بیړۍ کې نه تنه ژغورلې دي. په لیبیا کې د سرې میاشتې کارکوونکي وایي د دوه شپېته کډوالو مړې یو ورځ وروسته تر دې د مدیترانې له اوبو راایستلې دي چې اروپا ته په لاره اوبو یووړل. او رومانیا وایي چې د روانې میاشتې په پیل کې سربیا ته د روسیې د یوې سترې پوځي پستې د لیږلو مخنیوی کړی دی. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې دا ګامې د هغو نړیوالو بندیزونو له مخې اخیستی چې د اوکراین په تړاو پر روسیه لګول شوي دي. د اسد رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دا تفریح پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام ته مخه کړو.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خود برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
تمه ده چې سر له سبا د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د اتلس کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي کمپاین پیل شي. دا کمپاینونه به شپېته ورځې دوام وکړي. نن ترشن آسمان لاندې پروګرام کې پر دې موضوع بحث لرو. د دې دوه ساعته پروګرام یو ساعت هم پر ملکي تاسیساتو د طالبانو او نورو دولت مخالفو وسلوالو بریدونو ته ځانګړی شوی دی. او اوسم د کور کلی پروګرام.
کور کلی
نن سبا چې رااله مهم امر سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام.
غونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور تاخوزي.
جوړونکې مریم توخی.
د
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د کور کلی یوی بلی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د کور کلی د خبرونه د تګ را تک پر مهال د ترافیکی اشارو مراتولو ته ازنګړ شوی و بوري چې ولی یو شمیر موټر چلوونکي او خلک ل سړکونو د تیریدو پر مهال ترافیکی اشارو ته پام نه کوي. د ترافیکی اشارو نه مراتول کومې ستونزې رامنځته کوي او څنګه ترافیکی اشارې مرات کیدلی شي؟ د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زی اکرام الله اکرام وړاندې کوم. په خبرونه کې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او د خبرونې په پای کې د ترافیکو ریاست له یو مسؤل سره هم مرکه لرو. خو اوس راپور ته غوږ شئ چې مریم توخی وړاندې کوي.
کله چې په نړۍ کې ځمکني نقلي وسایل ډیر شول، د بیروبار د کمیدو لپاره ترافیک ته اړتیا پیدا شوه چې د ډیرو نقلي وسایلو لارې له بیروبار خلاص کړي او په دې وسایلو کې تلونکي خلک له لاربندیو سره مخ نشي. خو د وخت په تیریدو سره دا وسایل دومره ډیر شول چې نشوای کېدای په هر لاره کې د یو ترافیک وي. د دې ستونزې د حل لپاره ترافیکي اشارې رامنځته شوې او خلک وهڅول شول چې خپله د بیروبار او لاربندیو مخه ونیسي او همدا ډول ورسره ترافیکي پیښې کمیشي. ترافیکی اشارې په درې رنګ دي. سور رنګ د موټر لپاره ده چې موټر دې د سړک څخه تیر شي. شین رنګ د پلي خلکو لپاره او زیر رنګ هم د موټرو د چمتووالي په خاطر. ترافیکی اشارې اوس د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د ترافیکو دنده مخ ته وړي. خلک او موټر چلوونکي د همدې اشارو په لارښوونه تګ راتګ کوي، خو ویل کېږي په افغانستان کې د اشارو ته پاملرنه نه کېږي او په همدې سبب په ښارونو کې بیروبار او لاربندۍ ډېرې شوې دي. د کابل د سالف ولسوالۍ سیدونکې جان هغه یو له دې کسانو څخه دی چې ترافیکي اشارې نه مراتوي. دا چې ولې دی ترافیکي اشارو ته پام نه کوي وای.
نو ځان ته اشاره سره وای، یعنی باید چې موټر تیر شي او ته تیر شي، پیاده راو تیر شي، ولې تیر شي موټرونه؟
ولا خو ګورو چې اکثره خلک تیریږي نو څنګه وکړو؟ او تعامل نشو کولای. ګورو خلکو ته ګورو مونږ هم باید هغه څه وکړو نو څنګه وکړو؟
دا بیا مشکل درته نه جوړي.
مشکل خو جوړیږي، خو
یعنی ډیر خلک همداسې کوي.
یاره ډیر خلک همداسې کوي.
ځان پیژنې؟
محمد امین ټیکسی وان د شهر کابل یم.
تا ترافیکی اشاره چا خوانه مرات کی؟
د ځغه خلکو زره خو
څومره وخت مو د کی ځای کیږي؟
والله یو ساعت دوه ساعت یا شهر کې دغه څه ګور شي یو ساعت دغه کی ولاړی نو را خوش شدم نو ولاړی.
پیاده خلکو د خوانه ترافیکی اشاره مرات کیږي؟
نه والله نه کیږي.
تاسو نه مراته
نو که هغه څه مو نه پوهه ستې شو لار باندې مجبور شي وڅخته دا شي ورنه.
د برېښنا شرکت کارکوونکی انجینر عبدالواسع میدانوال بیا وایي چې ترافیکي اشارې د ښار د نظم لپاره دي او د اشارو د نه مراعات عامل هم د خلکو او موټر چلوونکو بې خبري له قانونه بولي او وایي
خو ترافیکي اشارې خو د وسایطو نقل لپاره دي. موږ ملامت یو، داسې خلک دریور دي چې هلته ورشي په ترافیکو کې جوار سای لسان په مقابل کې 2000-3000 روپۍ ورکوي، یا مثلا یو زنګ ورته راځي د پلاني ته هغه ورکړه نه هغه مقررات پېژني. دا دریوان چې ولاکه وپېژني دا اشاره چی ده او بل دغه موږ تاسو به خصوصا په دغه اتلسو کلو کې د خلک ټول د قانون بې خبره دي. که چاته قانون وایي هغه ایران پاتې کېږي. د قانون چی ده؟ ټول په لاقانوني کې روان دي.
نوموړی د موټر چلوونکو تر څنګ ترافیک هم ګرم بولي او زیاتوي.
که 500 ډرایور ملامت ده 500 د مسولین ملامت دي، ځکه راځي اول خو د اشاره فعال نه ده. وخت چې فعال نه ده د خپل ځان ترې تیری زغره د خلک مليدلی چې حالت ولاړ وي. دلته یو کار کیږي وای دا د ما مسولیت نه ده، حالت ولاړ وي دا د ما مسولیت نه ده. دا مست عامل انارشي ده، ګډوډي ده. عامل دا چې نو مسولین قانون مراد کوي نه ډرایوران.
په کابل ښار کې ټکسی چلوونکی رحم الدین بیا له یو شمېر چارواکو او زورواکو ګیله کوي او وایي چې د دوی لخوا ترافیکي اشارې نه مراعاتېږي او د واټونو د ګڼه ګوڼو سبب کیږي.
چیرې چې زورواکي دي تورې شیشو والا موټر دي هغوی چراغ ته نه ګوري چې شنه ده او که سره ده، نه ودرېږي ورته ډایرکټ تیریږي. غیر ټکسیوان ده چې هغه ته پرچم ورکول کیږي، هغه ټکول کیږي او په قانون د تورې شیشو والا باندې نه پیږي. پیاده راو اشاره لګېدلې ده، ترافیک نن سبا دې ته نه ګوري چې دغه اشاره لګېدل دا د پیاده راو وخت ده او دا د ټکسي وخت ده. هلته پیاده راو روان، دلته ټکسي روان، دغه مشکلاتونه ډېر زیات دي. دلته کچیر ته پتور شوشو والا یا پزور واکو بیا د لنجر د اولاد ور په دی باندې تطبیق شیدا قانون د بډی راخشه یواز دانه چې ټیکسی دا ور غریب ټیکسی دا غتار ده کې و دراو دا ډیر غټ مشکل ده.
همدارنګ د ننګرهار ولایت اوسیدونکو روخان هم د ترافیکو د اشارو او قانون د نه مراعات سره ټکوي او وای کچیر د ترافیکو قانون مراعات شي خلک بل دی لاروندیو خلاص شي
او اشاره څوک نه تطبیق کوي قانون څوک نه ګوري که قانون چا پزان تطبیق نو رشم ختمیږي او ار یو سړی خو پته هم او نور دسې داسې اصلي کې ار یو سړی قانون پزان په خپله دولت کې مثال خبره چا قانون پزان تطبیق نو افغانستان انشاءالله جوړ لا رشم هم ناراضي منستا ترافیکي پیښه هم منستا ناراضي.
د لغمان ولایت اوسیدونکو عبدالجلیل قریشی زاده بیا د نورو ستونزو ترڅنګ د کابل ښار د لار بندېدو اصلي لامل هم د ترافیکي اشارو نه مراعات غني او وای
معلومدار خبره ده خلک چې ترافیکي اشارې نه مراعات د دې باعث کیږي چې په یو چارې کې بیروبار جوړ شي چې یو چیرته بیروبار ځا چې خامخا هلته به ټکر یا درته ما یو چا د مشکل نه رفع کېدل یو څو غواړي چېرته په خپل وخت سره ورسیږي دی چې ترافیکي اشارې څوک نه مراعات بیروبار چې جوړ شي چارې کې نو هغه خامخا د را باندې سبب کیږي او یو څوک خپل نشي کولی چې خپل مشکل یا خپل هغه محل کار ته ځان را ورسوي. یو ورځ خپل په سره کې تیر شو ترافیکي اشاره مراعات نه کړه دې ته ورسېدلو چې موټر ډېر په هغه سره بریک واخیستو او موږ وډار کړلو خیر همداسې شو چې موټر وهلو اګر که دونه ژوبل نه شلو خو بیا هم نو اوس مراعاته ویولې نه.
درنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د مخالکو نظرونه هم لرو چې اورېدو ته ستاسو پام اړاړوم.
حاجی عبدالوایت د لوګر رسیدو کې تر دې شه خبرې د قوانین مو ترافیک مقرر سي خو دې شه خبرې څوک موټر نه وایي څوک ټکر نه کوي یو بل نه کوي نو ظاهر په وخت کې داود په وخت کې د اساس قانون مراعات وکړي هیڅ څوک د ترافیک نه به قانوني کول نه د اشاره ستره در نه شي د څه کول
توریاله د پکتیاله خبره ده ده به ټول وسو قانون مراد شي که قانون مراد نشي خو دا ګډوډي یار وخت برابندي زغپلم یو ډریوري مبزات خلک قانون نه مراد کوي نه اشاره ته ګوري بس اصول نه مراد کوي مشکلات خو دغه دي چې خلک مریضانی ضرور کاری چیرته وظیفه ته زی پوښوي د ټول رباندان دغه خلکو جوړ کړی ده چې څو اصول نه مراد کوي.
ځان احمد ګل اوسیدونکو پختیا خګړې ډېرې خګړې لري ټکر نه موټر بچ کیږي مثال لارې بندې نه بچ کیږي یار څنګه بچ کیږي دغه خګړې نو دا ښه خبره ده چې خو څه ان عوام ته سہولت وي ان موږ ته سہولت وي ټول ته لازم ده چې د ترافیکي اشارې مراد کی او ځان عملی کی ان عوام ته سہولت وي ان ځد ته سہولت وي.
دا چولی په زینو څلور لارو کې ترافیکی اشاره شته خو فعال نه دي د ترافیکو ریاست د امه په حویل لپاره کوم پلانونه لري په پلازمینه کابل کې څومره ترافیکی اشاره فعال دي دا او د تورته پښتنې زموږ همکاري مریم توخی د ترافیکو د ریاست عمومي مدیر خاغلی خان محمد شینواری سره په یو مرکه کې کړی چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم.
په پلازمینه کابل کې په څو چارایانو کې ترافیکی اشارې موجود دي.
مننه. په مجموع توګه موږ څلور دیش دړلارو څلور لارو په دې کې موږ ټول باید چراغونو سره تنظیم وي د بده مرغ نه ستونزې چې موږ لرو فیان د پاره نه تنظیم شوي صرف ولا څه فعال دي نور غیر فعال دي.
ځینې ترافیکی اشارې شته دي خو فعال نه دي یعنی هغه ګروپونه نه کاری چې شنه دي او سره دي کڅنګ
د غیر فعال دلیلونو څو مختلف دلیلونه لري. اول دلیل دا چې اکثرا وخت د تخریب کیږي یا د شمال په واسطه باندې یا د سرکټو په واسطه باندې پوډران دزی لندغر دی دلته وګي خلک دی بازه کیبل شکی وړي دا بس دي کی چې هغه ستونزې منګول ورک منګ متوتر په دې باندې کار کوي چې دا فعال کو ستونزې په دې کې چې په نیو هفته بعد چوغور د غیر فعال ای ال د چک پوینټ نه د ټرافیکو یا هم د پولیس امني یا غزمین یال ته نوري تخریبات لرو از کی چې امني پولیسي موجوده تو سي ستونزې زیات نشته کی
په منګ لاړو جادو ته شنواري صاحب په جادو کوم ولیدل چې
هیڅ ترافیکی اشاره کو موجوده ما مراد کولای نه ډریورانو نو عامه وګړو دغه د ترافیکی اشاره نه مراد کول آیا جرم ده کنه ده
بلې دا په واځي توګه باندې جرم ده زګا چرته قانون پلی کی پټول باندې باید پیوش کړو سې د څو چې خلاف دغه کار کوي تبي خبره چاوي جرم شمول کی او دوی په ترافیک پولیس دوی جریمه کوي
کدا جرم شمارل کیږي او مجرمین په سزا رسیږي نو علت په څنګه دا ورستر بل زیاتیږي
الته متواتر اشاره نشته که متواتر اشاره ټول خلک ته اطاعت کوي او اکثر وخت کوي ته اطاعت نه کوي په دې خاطر چې کلی کلنی یو د بود د یو بل د بود چې اکثر وخت قبل وګړي بیا وسلګي کوي یا ستونزه لري یا رواني مشکل لري یا عجله لري یا قانون باندې تطبیق ځمن تدبیر نه تطبیق
اما په هوی په خاطر باندې چې خلک پوښي بیرته د خلکو ذهنونه دي ته راوړول شي چې ترافیکی اشاره موجود دي او باید ترافیکی اشاره مراعات شي تاسو هم په هوی د ترافیک ریاست پلار اچولای کنه
بله اچولای دا موږ په کمپاینر لرو په پانتون کې مشکل ځلې خصوصی پانتونو په دولتي پانتونو کې پمنه توګه باندې اوس فیران لپاره دوه څلوي خونځوي لپاره موږ پرسونل ټاکلې دي چې دوی ورځ کې یو سات ورزي اتله تدریس کوي اول سنه نیول تر دوه لسم سنه پورې ته څو وکړو شو په عامه توګه باندې هم په هوای زیات کو عوام سوشل میډیا کې هم زمنګ وړ وړ کلیپونه دي د دې لپاره تنظیم شوی دي چې څو وکړو شي کابل وکړو لپاره هم په هوای زیات
کې هغه جاده چې ترافیکی اشاره بيخي نه لري او د هغه جاده چې تر اوسه پورې فعال نه دي دوی تاسو پلان لري
دې باندې موږ کار روان کړی دا په همکارۍ کابل محترم خاروالی موږ ته ډیډ لاین کړی چې په محدود کم تر د نوي ورځو کې به نوي زیرا کا ټرافیکی اشاره راځي دا به بچی کیږي او په نوي سیستم باندې به ټول چارې سنبال کیږي
داسنه چې زیرا کې اشاره هم د پټریان د خونو میوړل شي
د ستونزې شته د همدغه اجتماع کې موږ لوي شو د اجتماع سره هم د ستونزې شته دی یو خونه بیکاری دی بل خونه هم د رواني ستونزې دی توکل په خدای چې وکړ شو نظم راولو
ته د خلکو څخه وختن لري چې خلک باید ترافیکی اشاره څنګه مراعات کړي او څخه وختن لري
اکثرا وخت مده ویری دی بیا هم د داخله لرم چې دوی د ترافیک سره همکار وسی ترافیک د ټول ملت خدمتگار ده د جامع خدمتگار ده دوی وړي قانون پلی کی قانون ته باید دوی تابع وسی همیشه موږ په خدمت کیو زمنګي ټولي ادارې په خدمت کې ده موږ دوی لپاره د خاورې خرو د زحمت او باسو تو سوکړې شي وکړې شو چې د کابل وګړي په ډېر آرام او فضا کې دیو ساهنه بلې سہایته لار شي
ډېر مننه
سلامات
درنو اوریدونکو دا و د دیونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تربیا خېچاري
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړی اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا خوګوریتونکو سلام ژوندۍ کله ژوند سره روان یاست ژوندۍ په خپل زړه ژوند کوي او د هیڅ شي تشویش نوی ورسره لکه د نورو هیوادونو خلک او لژوند سره روان له تشویش غم او ویرې ډاک ژوند کوي نه دې سره امنیت وي او نه هم د خېټې مړولو ډاډ لکه د دې هیواد خوران خبرونه جمهوری ریاست ته له یو کاندید سره په مرکه پیلو هغه چې ویلې دي که کامیاب شو د ټولو چارواکو پوستکی له بوسو ډکوي کلمړای ځان اوریدونکو تورو پیژنې خوشاله بشو
زه دوشنبه ګل بانجانی جمهوری ریاست ته کاندید
بانجانی صاحب کده